السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم په دې خبرونه کې لومړی خبرونه واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د روسي زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 1500 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل پسرلي حکیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 3000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونی په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد با په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کارته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د الیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون دریمه ورسته ورسته دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنځشنبه پر ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په یو سلاوی او ورفو کې خپل تولیدات او محصولات ننداري ته خېلي. وچو تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې ننداري ته وړاندې شوې دي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سرتیرو د وژل کې دوه او د 3 نورو ټپ کې دوه خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوه ده. تر 14 سو ساعت وروسته د بلوچستان ویلتون غختون کې وصله والي ډلې د پیخي مسؤلیت و مانه. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیخي زیات شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولای دی چې پکې د قانون او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید انجونی او مرمنه حجاب مراعات کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یو کاپی د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړی ده د حکم په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر نهو کلونو مشرانو انجونی او ټول مېرمنې باید حجاب مراعات کړي. ته پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژلو وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشوه چې په دې اعتراضونو کې مېرمنو ډېره برخه واخیسته. دا مظاهره د ایران د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو لمړی یو څو راپور. په ترکیه کې لمرګون زلزلې ورسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې لامل د 1500 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي رادیو ته ویلي د مرګوب لشمیرې په بدلېدو دی او دا ښکاری چی زیاتې بشي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې لامل د افغانانو تلفات تر 300 زیات یاتوي. زیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسول پسرلي حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید د افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کله چې هغه بیا هغه مهال تایید کو خو دغه اوازې شته دي ځنې کسان وي چې 200 او ځنې 300 حتی ځنې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړ توګه نشو تاییدولی. خو داسې اټکل کیږي چې شمېرې د نورې هم ډېرې شي او د قربانیان شمېر لا هم زیات شي.
په انقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته پلاوي تللي دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د اتیا افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 1500 ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 3 لک افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیې په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبه د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمیر لسکونو سره ته رسیدلی دی.
ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شوي او افغان کډوالو شمیر 150 ته رسیدلی دی. د افغانستان سفارت په اوازه شمیر په زیاتېدو دي، ځکه چې د دوشنبه د ورځې د زلزلې د قربانیانو د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي او دوی تر دې دمه له زلزله ځپلو سیمو د افغانانو د تلفاتو بشپړ شمیرې نه دي راټولې کړې. په انقره کې د دکتورا د دورې یو محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت اوس څنګه ښکاري.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاتره خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالي هم ونسو کولی سره وباسي، نو د اسکل راووتل لاړل نږدې ښارونو ته، دغه ترکیه نږدې ښارونو ته څوک لاړ خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل هوټلونو کې ژوند کوي او بیرته دغه بناګانو ته چې دوی کورونه ولالته د پولیس خوانه او دولت خوانه لته دوی اجازه ورنکړه سو سات خپل خالی راوخلی، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګې دو امکان وو. نو وضعیت ډیر زیات خراب ده. تر دې وخت پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دي هغوی راوباسي او څوک چې وفات شوي دي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډېر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډیر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هاتا ده، دیارباکر ده او کبل داسې نور ولایتونه دي، نو دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده. تر اوسه پورې د ترکی ټیمونه، د نجات ټیمونه یا په نو وخت کې دغه بشري مرستې بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولونه تر غلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانان ولته ضرر لیدلی ده او یا څومره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونه د هغوی لاسنیوی کړی دی کنه؟ له هغوی سره مرسته نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند په ترکیه کې سکوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي. دوی د نجات په اړه ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرکټ ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي او په دې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه کوم دغه هم دی خپل ترکی ټیمونه دی دلته د صلیبی سرخ دغه ترکی کوم د ترکی ټیمونه یا د بشری مرستو ټیمونه کوم دی ترکی، دوی ډیر په خو ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي او لاده پروسه تر اوسه پور روان ده.
په ترکیه کې افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زی او چې هلته یې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په اړه معلومات راکول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې تر اوسه پورې را سره یا سو سم لژمنې سره سم د ازادي راډیو د 19 خبرو 219 خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي خاورز ولري.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ل کوم ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې ل کوم ستونزو سره مخ دي
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلې بتریسته بهتري نشته
سی کارکونکې چې کلی او باندې تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوان له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کې وو هل دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي موږ نشو کولای سې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي خپل مشکل به مو لږ خو زه په خټو کې مطرح کولای سوای دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پر هیڅ دوه واکسین سي ماشومان راته واکسین کولو دی روان لړ خو مختخې مشورې را کولې که مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو ماشومان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سی ټیمونو کې به خځینه ډاکټرانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېر مرسته کوله دوی ته به لارښوونه کوله چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي خو اوس د هر څه بند دي
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله اغل ته د خلکو و مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په باره کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلود هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول امیدوار مرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې ار سړی کوله شو لری پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیا ټیمونه د هغې سره به زنانه ډاکټر هم وه نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینهو ته نو تر ډیره دمه مشکل حل و خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غیر څومره وي چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ار ساحې ته بتله خو بدبختانه د بد مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي نه ځي لرې پرتو سیمو ته خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي په خزینه باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیایي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسساتو لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کراته هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره دی اطرافو خلک به دی کلو دی بندو خلک لدی خبرو سره ډیر پلس او گریوانو ډیر مېرمنې لدی خبرو سره ستونزو سره مخ وي. لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم، ماته به ویل په کور کې وایل ته نارینه ډاکټران دی، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډیره یوه دی هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې مسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼا راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي، ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شوه هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی هاگه تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی، لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تارتیا لری. زداست کلیوال سیمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتر نپوهیگی، دی خپل و شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی. زل دو و کلونو را په دی خو په ګرځنده صحی ټیمونه کې لخپل نور خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمه تطلم د افغان مرمن ژوند می لنګدي څخه لیدلې هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري کومه طبيع د کار اجازه را نه کړل شي د ګنشمیر مایندو او ماشمان ژوند د مرګ لګواخ سر مخ کیږي مونږ لنړیواله ټولنه څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو مایندو او ماشمان ژوند په خطر کې لویږي له همدې وجه باید خبري وکړي
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میافته به او خاطر باید صحبت بکنن
د مراب هنتون د طب د پنځي ماصله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو له خوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي
خوښینه سره لکه څنګه چې تاسو پجریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس مېرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې مېرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي د کې مختلف خدمات شاملېدل مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته مشورې ورکولی دی به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې وشلې مثلا فولیک اسید به دې مېرمنو ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوي دي او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه د خدمات هم متوقف شول او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د مېرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي دغوت خیاو هم صحی مشکلات دی کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي نو دا مېرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوای لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د وی ښځو کارمند دی ځای سړی نشي نیوای بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو لپاره وسیږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغه ښځو وظیفه مخته یوسي لکه د افغاني ټولنه خپل اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل د جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت امدسپاتې سوی مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر
که دا تصمیم هم داسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونشي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل